السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده ملیحه میرزاده موتاسته د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم په خبرونه کې د ساسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو 19 پروګرام جمهوریت هم اوریدل شي خو تر ټولو اول پامو کړی د دې غړې مهم خبرونه ته چې شاهین بنیری تاسو وړاندې کوي
ستړي مشه لومبي مهم خبرونه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواری ده په کابل کې د هند سفیر وایي دا نه د معلومات چې په افغانستان کې د داعش په نوم ډله د عراق هغه ده کنه یو ځای پدیده ده د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په ورجل کېدو جبر خفغان خوده لري د خبرونو تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په پوز غږ کړی دی چې په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړي او ولسی وګړي د لمرګ جوبلې او توانون وژغوري د کمیشن مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال لري ته ویلي په قبایلی سیمو کې چې د کوم کټ جګړه روانه ده نو بې له شکه پکې ولسی وګړو ته مرګ جوبلې اوړي
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي دا د دولت ذمہواری ده
زورا یوسف ویل پوز دی د ولسی وګړو د ځانی ځانونو ریکارډ ساتي د نوموړي د سرګندونو په جواب کې او پاکستانی امنیتی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لري ته ویلي دوی پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال ولسی وګړي ونه وجني او دا چې د ولسی وګړو د مرګ جوبل ریکارډ له پولیټیکل انتظامیه سره پروت دی نن سهار په پیښور کې له ګلبهار تانې سره نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې روته ویلي چې د پیښه کې د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو ګاډې په نښه کړی شوی دی د پیښې په ځای کې د پیښور ایس ایس پی اپریشن میا محمد سعید له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل ټپیان د درملنې لپاره له ډیریډینګ روغتون ته رسول شوي دي د بم ډسپوزل سکواډ په وینا د 14 کې 2 کیلوګرامه 14 مواد کارول شوي دي او د ګلبهار تانې خوا کې د ځای په ځای کړی شوی بم د یو ټایم ډیوایس ته لارې چول شوی دی چې تر اوسه د دې پیښې پلا نه ده منلې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفغان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوي دي د پنځم په مخام د اسمبلی غونډې ته د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپو وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو لکه بل دی خو مرکزی حکومت دا سیمه له پامه غورځولې د عوامي نشتر ګوند غړي احمد خان بادر وویل ک په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې په بدلون په اسلام آباد کې احتجاج وکینو د خیبر پښتونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن مخکخ مفتی سید جانان وویل په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي په کابل کې د هند سفیر امر سنها وایي دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق غدا کنا کومه ځای پدیده ده امر سنها دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي
question is being raised by many people that is this really
der khalak pukhtana kawi che aya da prishtya iraqi daish dalada ke kuma simay za padida da balakhra dui afghanistan ta la hawat khane di ra priwati zakam gham pehind ke de terrorism par zad mubaraza kade aw puhi gu che da dawal waslawal faaliyatuna aw de hukumat zad tahrikuna tar so che pa bahar ke patan zayuna wan lari dawam nishikawalai
sanctuaries and safe havens
امر سن هغه تور نرات کل چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي دوی ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې خیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي د هند سفیر امر سن هدا سرګندونه په داسې حال کې کړی دی چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکو ونه هند ته سفر وکړي د افغانستان د کډوالو او ستنیدو د چارو وزارت هله هو درې دا چې په درو میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوار شي د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات د پنځشنبه په ورځ ناوخته مشال لري ته ویلي چې د دوړو هیوادونو لوري یوې کمیټې ته دند سپارل شوې ده چې د افغان کډوالو ستونزو ته د حل یو لار پیدا کړي د ایران د کورونو چارو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې د ثبت شویو شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ترڅنګ هم دومره شمیر په ناقانونه توګه هلته اوسیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتو کورنۍ ته خپل خپګان او تسلیت سرګن کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو د روان کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومات چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوک بیړۍ له یمن خوځیږي چې ښایي حوثي اغیانو ته به وسلې وروړلې وي. دا څرګندونه تېره ورځ داسې امریکایي چارواکو له خولې لیکل شوي دي چې نومونه نه دي په ډاګه شوي. دی وایي چې د نهه بیړیو یو کاروان له یمن بیرته ګرځېدلې او د شمال پر لور خوځېدلې. د دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر ساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې پر 21 نیټه وویل چې ایران ته خبرداری ورکړې ده چې یمن ته وسله ور نه وړي. دغه و د مشال لیډو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پر ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپې غستې کیږي او په 1.30 روپې خرڅيږي. یو پوند په 1.53 روپې او 1.53 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.09 روپې او په 1.09 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپې او په 20.45 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپې او په 30.10 روپې. او یو افغاني په 1.85 روپې غستی کیږي او په 1.85 روپې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 او کم 11 پیښور او بنو کې 14.1 درجه پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. او د کرنسی بای او د موسم حال مو د ریاض موسی خیل نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د هیواد پر پوس تنقید کړي چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د خپل امنیت ذمہواری سپارلې ده. معلومات درکو. وابهوري چې په پیښور کې د پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې خښ شوی بم چاودنه شوې ده.
دلته زمونږ د موبایل راغ ودری دو او تقریبا 2 منټه کې دنه دلته پلانټډ آی ډی وا ریموټ او غبل شوې ده.
د شمالي وزیرستان پر ازمه کې اوسیدونکو وای خوراکي سامان ورته د نه رسیدلو لامل ستونزې لري.
سالوی پینځو د شي ډا ګاډي وی لوړ دي ازمه کا دار شن نشید لا سرګیتا راغلی بیا نه بیا ورو پاس منټه زستا تکلیف کای میټانه دې پای تکلیف نه راکای.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خفقان خودل شوی چې په پاکستان کې د چین د خوا سرمایکاری کې یاد صوبه او قبایلی سیمه لپاره مفورزول شوی دی. په هفته وار پروګرام جمهوریت کې باور چې په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان دنده او واک څه دی.
زمونږ د نن ورځې د جمهور رئیس سره د شرکت قانون پر د اجرات باندې نظارت کیږي په اړه باندې کار ولري.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د غایبات پر پوز انتقاد کړی دی چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلو او کورونو کې د امنیت ټینګښت د سپارلې ده ځکه چې امنیت حکومت ذمہواري ده. تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زورې یوسف اندېښنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوان ونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپل سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواری سپارلې ده. تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواری ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای. شویو خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سخت دریځو پر مخ نوي لیکل شوی چې هغه مشکوکه کسته. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلی روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خو دا ویل چې تاسې به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه سوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ کو بھی اجازت نہیں ہے.
دا وای د قبایلی سیمو مسئله دا چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بیل شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهر یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهر یوسف د دې خبرو په جواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
نن سهار د پېښور ګلبهار تاڼي سر نږدې ته پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې خښ کړل شوي ریموټ کنټرول بمې چاودنه شوې چې پکې د اسپتال چارواکو په وینا د شپږو پولیسو اهلکارو په شمول نه تنه ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور د پولیسو په وینا نن سهار خوشا او نیمې بجې د خصوصي پولیسو یا ایمرجنسي ریسپانس سکواډ اهلکارانو ګاډي د ګلبهار تاڼۍ مخې ته د پل لاندې ودرېدو او د ودرېدو سمدستي وروسته د سړک غاړې خښ کړې شوې ریموټ کنټرول بمې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د پولیسو ګاډي ته هم زیان رسېدلې دی او ګاډي کې سواره شپږ د پولیسو ایمرجنسي سکواډ اهلکاران او د اوس زده کوونکو په شمول نهه کسان هم ژوبل شوي دي. د ګلبهار تاڼۍ د پولیسو مشر احسان الله خان د پېښې په اخلا مشال لیډو ته وایي
دا دلته زمونږ دا موبایل راغو ودرېدو او تقریبا دوه منټه کې دننه دلته چېرته پلانټډ آی ډي وه ریموټ وه هغه بلاسټ شوی ده. نو ګاډي هم داسې جزوي تاور باندې مطلب نقصان رسېده دي او پنځه کسان پکې تقریبا زخمیان دي. لا ټول پولیس اهلکار دي. مونږ لګیا یو خپل سرچ کوو لګیا یو ګیر چاپېره کاروي جاری ده.
دا چې دغه چودنه کې څومره پولیس اهلکاران څومره لاروي ژوبل شوي دي او د ژوبلو حالت څرنګ دی. نو په لیډي ریډینګ اسپتال کې چېرته چې دغه ژوبل کسان نړول شوي دي د ایمرجنسي محکمې مشر ډاکټر شیر علي مشال ایڈو توائی
دلته ټوټل نه د وخمیان راوړی دي درې پکې سویلین دي او شپک چې کوم دي پولیس والا دي د بلاست انجری دي د نه پکې فریکچر دي په ماته لاتونه ماته سیریس پکې دوا درې دوا پکې سیریس دي او د تلور سټیبل دي ان شاء الله بچ بشي
دغه 14 کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یو ځدکون کې محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم جوړل شوی دي خپل دستور ګلیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سټاپ باندې غړخ نه راوړی دم او کالج تروان ټیکنیکل د ګلبهار کې او څنګه چې زړه مخ ته شم دی پول نه خالی واوري دا څنګه واره یو غرش بس په دې باندې لګل په پتر کو په سل لګې دې مخه الګ الګ زخمونه دي په دې ځې لګې دې چې پسې مو در مړ کې نه پرسې نه زو خل بس خالی د خپل د عمله می در کوي
د پامل دا چې دغه پیخه د ګلبهار تانی سره بالکل نږدې شوی دا چرته چې پټه سارون کې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګې دلی وي او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وي او سارنه کوي نو سرنګ چوجدون کې مواد د دې هر سبا وجود نه خو دي شو نو تانی مشر احسان خان وای
اصل خبره دا چې دلته دا کنستراکشن کیږي او د ورځې دلته ډیر زیات مزدوران لګیا وي نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي چې دا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه به ګمله کې دا شی خو دي چې تاسو ته پته شي دا شی انډر کنستراکشن دی او ځان لګیاي مزدوران کار کوي نو
بل خو په پیغور کې اس اس پی اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چوریدون کې مواد په یو ګمله کې خو دي شی وو چې 2 کیلوګرام وو ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتی هلکارو د یو ګاډي تیرې د ورستو سړک غاړه به می 14 شو وو خو له څه قسمه ځان پکې نه و شوې د یادونه را چې دا نننه پیخې ذمہواری کمی وسلواله ډلې لا په خپل سر نه اخستې شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې نښتی شوې دي پاکستانی چارواکي وایي چې د یو کمانډان په ګډون یې سلور وسلوال وژلې دي بل په لور وسلوالو هم پاکستانی عسکرو ته د درنې عمل جوړبلې اړولو ادعا کړې ده نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود په دې رپورت کې راکوي
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کې د امنیتي فورسز په پوسټونو او مورچو د طالبانو د بریدونو د غټې د وړې وسلې د ډزونو د بدلون او یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو اطلاعات را رسېدلې دي په سولي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیا په ډېر اسمیل خان او ورنکشه د خفیا ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنه د دوغو بریدونو په خلای وکړلې او دایې هم ویل چې د دواړو لوریو نه د ځاني مالي زیان اطلاعات شته دی خو ټکي په ټکي تفصیلات لا رسېدلې نه دي په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود 13 شپه مسخوتن مال اتبه جې د ټلیفون په لیکې وویل چې مسعود طالبانو د بریدونه د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو قندوري سر منګور تکا سرنګ بابا ناستا غمبکی او د شک توي په تیتون کلی شو کړل چرته یې چې په هر یو برید کې د امنیتي فورس سرتیرو ته ځاني مالي زیان رسولو سره د شک توي تیتون په کلی کې 12 پوځي سرتیري هم ووژل اعظم طارق مسعود دا هم ومنل چې د دغو بریدونو په دوران کې د دوی څلور ملګري رضوان مسعود سباون کمانډر تانسی مسعود او د غبر رمړه او دوا نور طالبان پر ارزلی شول دا د یادوي چې د دین مقصد د زم پورز د امنیتی فورسز مطبوعاتی څنګه په یو برشنایی لیک شه د شکتوی په سیمه کې د لټون په دوران شه د 50 طالبانو د وژلو په خلایل اول کړای دی سلاب مسعود مرشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان پر ازمک ډیویژن کې میش خلک شکایت کوي چې یو خوا په میاش کې یو ځل خپل کورونو ته د خوراک سکاک او دوایانو وړلو اجازه لري او دا ځل سوار لسوره سیو شوې چې داتو کې ندی ورته ورسېدلې بل پلو د لارې د بندیدلو لامل ځکهونکي هم لستونزو سره مخامخ دي دوی وايي ازموینې نږدې دي خو دوی لسیمې د وروتلو لار نه لري په دې اړه نور تفصیل له مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي
شمالی وزیرستان در ازمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپل راشن یعنی خوراکي توکي دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاړي د دولت په اجازه بوزي دا ځل د سور لسور زونه انتظار کوي او د راشن ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه ملاويږي دویوای رزمک ڈویژن کې میشته خلکو راشن او دوایان ختم شوه چې د دغه قافلې په انتظار دی. بل طرف ته رزمک ڈویژن کې خکیل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنه کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازماینې یا امتحان ورکوي. سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. د رزمک ڈویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ووی
ریسن روڈ کی آگا ریسن دے یو پہلا ناون سا دے بل پہلا پر دے نیز در ازما کی خال کے گزارا تے چالی جی نیز در ازما کیم رکھسل ہے آمن دے پدا دیار لکھولا سے دے نیز در ازما کی تدا سے خلاف ورزی نہ دوسری ہے کہ دغ پواجا سر نیز حکومت ادا سی ہے کہ ازما عوام تا تہل کی مفروڑا وا یہ نیز پر خدا والا پچار وا کے در سن نیز خپل روڑ لے ہن پلایا یا رکا ولے ہن کہ کیم خپل ریسن دے چوار لا سوی دے تیرا چیز کے آغا پانی سے ڈاک لاری وڑی دا سمرا ظلم دے یوا لاری جو تنجے سے تنجے سلا کی روپے کے مات لاری
دا ٹرک یو ڈرائیور محمد سعید چے دا سوورا زنائے لوڈ گاڑے پبنو میران شاہ سڑکو درولے مشال ریڈیو تا ہوئے
سالوی پینځه ورځې چې ډاک گاڑی وی لوړ دی رزماک ته دا ریشن نشید لا سیدګی ته راغلی دی هغه نه بیا ورو پاس نیمه شته سخت تکلیف دی میرته نه دی تای تکلیف نه راکای یو هم ټری ته بو یو څه بل دی گاڑی اوس خال چې کیند چار پټل پاین نه رکو چې څو وسول څه به شی ورته نیمه دین سلا دراون یو خو دې لا جزات نه ملاوی دی
درزماک نه دولسم ټولګي یو ځکون کې رشید الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل اتا ویشتما نیٹا تا امتحان شروع کی گی. سو دومرا لارا دے ورکڑی چے پیدا بنو تا زان ورسوی.
رزمک دا سٹوڈنٹوں نے بلیارے باندھی ہے مجھے ایف ایس سی ایم میں اگزام دائیں چالیس کا سن دے تھا سور دی نگو کا چالی آرستا وانا پغاز روڈ بندے پر دی پاٹائی تاریخ بودے اگزام پہلا پیپر دے فرسٹ ایئر دس پندرہ دن سے جی میل لیٹر ور کڑائی دے لار دیتا ور کڑائی دے دیتا مجھے خام خواہ ہو جی اپشل یار دارو کو اپشل یار ہاں باندھو کنی مشتہ دا اور کوئی صحیح دو مشتہ دا کلام مشتہ دا پلوشر کہوی دے مینہ کلام دا یو خلی ہے
کلامو چے پا دیارا دا متعلقہ حکومتی او فوزی چارواکو سارا درابیتے کولو حسا وکڑا نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن د تاخیل شوال سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمیر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
دا پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری تیر شپه د ملک سیاسي مشرانو ته داسې میلمستیا کړې وه په کوم کې چې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په ټول غونډې ځغونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کاری او یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداری ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې وڅېړي. ریاض مسخیل په دې اړه رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسخوتن په خوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسخوتن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکي مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. د لړکی نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د غړي غلام احمد بلور نه تپوس وکړو، نو دا د آصف علي زرداری یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دې زیاتوي همداراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وائی په کامی اهمو معاملو دا قسم غونډې ډېرې ضروری دي او د دې با په ملکی مستقبل ښه اثرات وي. د اجمل وزیر وینا وه
افغانستان پر کې چې کوم میگا پروجیکټس دی او اناونس کړی دی چې کوم روټ دی د کوریډور دی حواله باندې د مختلف لیډرانو مختلف پروونسز گریونسز شته په دې کې خبر پښتونخوا گریونسز شته په دې کې بلوچستان گریونسز شته په دې حواله دا چې کوم میټینګ دی دا ډېر امپورټنت دی په کار دا دی چې په دې کې کم از کم د اکانومي د پاکستان چې کوم فیوچر دی هغه په حواله چې کوم فیصلې کېږي په کنسنسس دی
خو بل طرف ته د قبایلی سیمو کارپو او لیکوال انجینیر تورګل چمکنی وای اوس د دې غونډو هیڅ فائدہ نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګې اچولو برابر دی. دی وای
دا سیاسي پارټي ته کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پوری په دې ملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملې د وفاق په مقابل کې راپورته کړي واجه دار چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې څکل د چین صدر راغ او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پښتونخوا او د فتح لپاره ډیره نقصانی منصوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا پاکستان بخنه غواړم تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفقان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوې دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا ویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلی سیمو له کبله دی خو مرکزی حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. په حکومت د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا ویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزی حکومت د خپلې صوبې حقونه غواړي. غلام غوث تفصیل لري.
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوې دي. او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لاري په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړې او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به د لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي. خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړي خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجوده سره به هرڅه شي چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه راشو او ته ګروپ ته وځي دا د وزیر اعظم دی او د دې چې هغه د پرزیدنت کا دورې دا هم چې کړی دا چې سره پنجاب ته ورکړی دا څه کې پر رحمان راځي دا چې په خپل
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسمبلۍ د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پېښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده، او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ماسپښین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له شاهین بنیري نورو.
ستړي مشه ده یو مهم خبرونه. نن سهار په پیښور کې د ګلبهار تانې سره نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ چارواکي وایي چې د بیخ کې د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړې شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پوز غږ کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د روان عملیات شفاف کړي او ولسی وګړي د لمرګ جوبلې او تاوانونو وژغوري. د کمیشن مشر زور یوسف مشال لیډو سره په مرکه کې ویلي قبایلي سیمو کې چې کومه جګړه روانه ده نو بېله شکه پکې ولسی وګړو ته مرګ جوبلا اوړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. په کابل کې د هند سفیر امر سن هوایی دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق هغه ده کنه کومه سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان د کډوالو ستنېدو د چارو وزارت هیله خودرې ده چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی، او امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمنه خوځېږي چې ښایي حوثي اغیانو ته به یې وسلې وروړلې وي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابی اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی، او دا شان د سن او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک چین اقتصادي تعاون د معاهدې په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غوندې به وي. خو که د یو صوبې حق تلفي کیږي نو دا توقع نه ده پکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او ولس په خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معاملې د میډیا مخې ته زر اوچته نه کړې شو. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولې شو چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولې شو. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمائندو په بیاناتو د باور نه کول وجه شته. خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغه کې د دوی میرای ګنجېش نشته چې په کې له شیوه چې د راهداري لار کې به بدلون نکېږي. ادارې مخکلي کې چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانی لارې د تعمیر معاملې واضح نه ده، او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کوم متنازع خبرې شوې دي هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړاندې ذمہواری جوړیږي چې هرې صوبې ته دغه حق ورکړي شي، بلکې دا کوشش وکړ چې وړې صوبې مفادات او زیات خیال ساتل شي چې احساس محرومي پکې پیدا نشي. ایکسپریس رسوان خپل ادارې کې د ترقی او خوشحالي راس په تعلیم کې دی، او لبد مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او باغی حکمرانی په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورت کې ویلي دي چې 45 لکه پاکستانی ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو دا غیر ډیر کم شمیر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې. حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په هیڅ موږ له سوچ بدلول وي. د اولس وړومبې غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی، او په دې لړ کې په جنگي بنیادونو کار نو هله چرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکا فورن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځني ایشیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل په لور د برېټانیا ګارډین ورځپاڼه په یو لیکنه کې پر دې بحث کړی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. بوډیوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې چین په پا پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نیغه لاره رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په این حال کې امریکا هم د نوی ورېشم لاري لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ آسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیل لکه څنګه چې پکار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډیره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپانی په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د روزپانی په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین روزپانی زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شای وار له مخه خپل ناآرامه هیواد یې د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. روزپانی لیکي چې د اوسنی ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډیر ښې دي. روزپانی لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا سرګندیږي چې کابل له ایران سره هم خپل اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاګ په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرخې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه وخت وژل شوي چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خفګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غواړم د برمتو کورنۍ ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینه سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. 23 کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې USAID کارکوونکی وو او په پاکستان کې پر یو قرارداد کار کاوه، د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې لخپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یو ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. نه دش کلان جوانی لوپورتو په یوه ایتالوی مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادره کشو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه، غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جوانی لوپورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی و.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې دلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې دلی د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلومات وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا د پرختیا عراقي داعش ډله د کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بل اخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی راپریوتی، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنی هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بلا بلو مسائل او له هغه ډلې د امنیت او راتلونکو همکارۍ په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتی وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکو ته په څه ډول وګورو، ځکه لدې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پریښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ بکینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوې حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده و. د ټکی ته په پام سره راتلونکي اونۍ په نوي ډیلی کې له چارواکو سره لیدنو کتنو او ویناو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستای حل چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکي خاموشي د ولسمشر غنی مشهور وینا د بهام صدر پر غوړولای جوت شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سعودي عرب کې د هیواد له چارواکو سره کتلی او په خپل منځي او سیمه ایزو اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړي. نواز شریف سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان وزیر اعظم او د هیواد د پوزمشر ترخی وروسته سعودي عربستان ته تللی چې د پاکستان حکومت په یمن کې د حوثیانو پر ضد پر روان پوځي کمپین کې د برخه اخیستلو په اړه د سعودي عربستان غوښتنه رد کړه. نور تفصیل له پیښوره زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې په ورځ سعودي عربستان ته تللی. د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همدارا سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستې دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د رواني میاشت په پنځمه نیټه د یمن په روان کړکېچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سره غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپین کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم پر ریاست کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولس مشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا یې دغه د قانوني حکومت پر زول غندلي دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل یې ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان یې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د یو سیډنیز ریپورت پر اساس په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک موضوع سیډلې ده. په خبرونه کې به واوره چې آیا افغان ولس د پارلمان له کارونو راضي دي او که نه، همدارز ولس باید د پارلمان استازي په څه ډول منتخب کړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د پارلمان په کارونو کې پر نیمګړتیاوو هم خبرې کړي دي. خبرونه هره اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
د افغانستان ولسمشر دندې څه دي؟ ولسمشر څومره واک لري او د خپل واک تر مخه څه کولای شي؟ د پارلمان دندې څه دي؟ پارلمان څومره واک لري؟ د افغانستان پارلمان په تیرو دوو دورو کې څومره کار کړی دی؟ د ولسي جرګې په کارونو کې څومره نیمګړتیاوې دي؟ آیا افغان ولس د خپل پارلمان له کارونو راضي دی او که څنګه؟ همداراز د راتلونکي پارلماني انتخاباتو په لړ کې ولس باید د خپلو استازو ټاکلو لپاره کومې خبرې په پام کې وساتي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په افغانستان کې د څېړنې او د بیلابیلو ادارو او حکومت د کارونو ارزونې ادارې ARIU په یو تازه رپورت کې په افغانستان کې د دولت د درې مهمو څانګو یعنی انتظامی یا حکومت، پارلمان او سترې محکمې د کارونو جاج اخیستی دی. رپورت وایي په افغانستان کې ولسمشر پراخ اختیارات او دندې لري او همداراز پارلمان هم ډېرې دندې لري. د رپورت تر مخه په افغانستان کې پارلمان په خپلو دوو مودو کې هومره کار نه دی کړی څومره چې ورڅخه اساسي قانون غوښتنه کوي. د څېړنو او ارزونې ادارې ARIU په خپل رپورت کې ویلي د افغانستان پارلمان د قانون جوړونې ترڅنګ د حکومت کارونو ارزونې دنده لري چې په سمه توګه یې نه ده ترسره کړې. په نننۍ خبرونه کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو د افغانستان د ولسمشر او د پارلمان د دندو او واک په اړه پوښتنې کړې دي. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي د اساسي قانون یا آئین تر مخه ولسمشر ډېرې دندې او پراخ واک لري. په لومړۍ توګه باید ولسمشر د اساسي قانون له وینا سره سم د هیواد انتظامی مشر وي.
جمهور رئیس دا اساسی قانون د اجرات باید نظارت وکړي، په هغې باندې کار ولري. بل څنګه دا ده چې د وسلوارو ځواکونو مشرګری وي، باید یې نالاق قومندان د وسلوارو ځواکونو صلاحیت د ده په لاس کې وي. همدارنګه د دولت سیاسي کرخی تو ملی شورای تصویب کنو دادن ده هم دوندره چه ده با عملی کنی در سیاسی کرسی.
منگل شیرزاد وای ولسمشر زنی نوری دنده هم لری چه ده غیل پاره ده افغانستان ده ملی شورا یا پارلمان سلا ضروری ده لکه یو بل هیوات ده ملی سرتی روسته ول.
ملی شورای تصویب کنو ده جنگری اعلان و متارکا یا سر حکول هم ده سلاحیتی ممکنه نبیه. بلا دنده البته اغا ده ملی شورا پر تایید کرد که ده افغانستان با هر تسو وصلوال زواکون خیلی دنو باید ده ملی شورا تایید وقتی تورش چی ده ویدی. همدارنگا ده زمکی ده خلواکی یا ده سلامتی و ده بشپلتی پا خاطر برده ده دفاع حالت تصمیم هم ده پغاره رید. بلده چی استراری حالت هم الانوره چی خوچی ملی شورا و سلام تایید کی.
د سیاسيات استاد منګل شیرزاد وای لدی علاوه ولسمشر د خپلو مرستيالانو استعفا هم منلی شي او د هیواد مهمو ادارو مشران او وزیران هم ټاکی او هم یې استعفاګانې مني.
د ملي شورا غونډې چې په وخت جوړیږي دا غي استعفا کول او په نشتل هم چمتو وي صلاحیت منځته راځي. همدارنګه د هغه دوه نفر مرستيالان چې لري لومړی مرستيال او دوم مرستيال دا وی استفان کولای شي چې موږ دې وکړو چې کومه چې د خپل کاندید وړاندې کړي کاندیدور باندې خپل دوه معاونان هم ځان سره یو ځای د ملګرای ته وړاندې څنګه د لوی کاروبار د مرکزی بانک رئیس د سترینش رئیس د ملي امنیت رئیس وزیران او دا وی تاکل یا زرتول یا دا وی استفا کوم وخت ته استفا یې مني د سترین مخکنی رئیس هم د صلاحیت ته شي ولسی جرګې او سرپایس کې د غیریش تاکل هم د صلاحیت دی. بل دا چې د قاضیانو د وسلوال او ځواکونو چارې د پولیس او ملي اردو او د ملي امنیت او د منصبداران چې لوی دی دا وی تاکل هم د پغار دي تقاعد ورکول هم د صلاحیت دی. ځل کول او استفامنه هم د صلاحیتونو او د لکې.
منګل شیرزاد وای بهرنۍ او هیوادونو ته سیاسي استازي استول هم د ولسمشر کار وی.
د نړیوال د افغانستان د سیاسي نمایندګرو مشران چې ټاکي دا باید رئیس جمهور په صلاحیت کې وي او دي د خارجي دولتونو نمایندګان چې راځي سیاسي نمایندګان د هغوی رقم چې اګریمان دی دا باوري چې هغه هم د رئیس جمهور لخوا نمایندګي کیږي.
اوریدونکو دا وی د ولسمشر مهم دندې او د هغه د واک دایره وس په خبرونه کې د افغانستان د پارلمان دندو او واکټ ګورو په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو په خوشحال خلیل وای د پارلمان تر ټولو مهمه دنده د قوانینو جوړول او د قوانینو منځوري او د هغوی بدلون دی او د بودیجې منځوري او نظارت هم د پارلمان مهمه دنده ده.
پارلمان لکه د افغانستان د دریګونو قوانه یو قواده چې مثلا اجرایی قواده حکومت د وسره خلک محکمه او قضاله او بیا د پارلمان د پارلمان د ټولو غټ کار څه هغه د قوانینو جوړول دي د قوانینو پاس کول دي او نور سره خوا چې د حکومت په کارونو باندې نظارت د څارنه ده چې ځینې فوقالعاده کارونه نور هم کولی شي چې لاس عملا د اداراتو کې حکومت نورو ادارو ته لاس یوازې د وزیرانو او د نورو رئیسانو د دې خلکو کارونه تفتیش وکړي وګرځي او ورسره څنګ کې تر ټولو غټ کار چې دا د بودیجې پاس کول دي چې با بودیجه پاس کړي چې هغه په متوازن شکل یې هغه کې لومړي کوبونه په نظر کې ونیول چې د خلکو د خوښ د هغه مطابق ضرورت مطابق هغه منطقي لپاره چې بودیجه ځانګړې کېږي که دوی دا پاس نه کړي نو هغه بودیجه نه پاس کېږي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې پارلمان تقریبا ډېر لوی کار ولرلی دی او هغه ته ټول غټ کار دی هغه د قوانینو جوړول دي او د حکومت په کړنو باندې نظارت ده.
د افغانستان څېړنو او د بیلابیلو ادارو کارونو ارزونې ادارې ای آر ای یو د رپورټ په رڼا کې مې له خوشحال خلیل پوښتنه وکړه چې آیا په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د افغانستان پارلمان یا ملي شورا خپلې هغه دندې ترسره کړي دي چې ورته په اساسي قانون کې ورکړل شوي دي او کنه. خلیل وایي که د ولس نظر ته ولیدل شي نو خلک په مجموع کې د افغانستان له حکومته او نظام مرازی نخکاری او پارلمان هم خپل دنده په سمه توګه نه تر سره کړي.
کومنګ مجموعه کې پارلمان بارے کې خلکو نظریات ته وګورو د خلکو فکر سو ته وګورو نو خلک معمولا د افغانستان په مجموعه کې د افغانستان له حکومت یا له دغه نظام څنګه راضي نه دي. یعنی دا رضایت ملت لري چې ولي راضي نه دي. ځینې ځانګړي کې راضي نه دي. مثلا پارلمان ډیر قوانین جوړ کړی په دې سره د خلکو کې خو قوانین عملي شوی نه دي. عملي کول د اجرایي خوې کار ده خو بهرحال پارلمان قوانین جوړ کړي خو اجرایي خوې هغه تطبیق کړي نه دي. نو خلک فکر کوي چې ځینې پارلمان څه نه دي کړي او بل خوا ته چې دا پارلمان بیا ځینې چې قوانین جوړ کړي چې هغه اصلا د دوی خپل ابتکار نه و. مثلا یا دوی خپله په دې کوم سوچ نه و کړی، مربوطه ادارونه ورته قوانین راغلي او دوی مختلفو ملاحظاتو په اساس باندې ساعت شوي دي، خپلو خلکو نظریات او دا خبرې په نظر کښې نه دي نیولي. تر ډېره پورې پارلمان باید تشخیص وکړي چې په دغه برخه کښې قانون جوړولو ته ضرورت شته ده، خو دوی تر اوسه پر داسې کوم کار نه ده کړی. د هغه له یو مورد نه چې هغه د خپلو هغه پخواني جنګي مجرمینو د بخلو په باره کښې
خلیل وای خلک هم په دې خبره نه پوهیږي چې د پارلمان دندې څه دي. له دې سره سره وکیلانو په انتخاباتي کمپینونو کې له ولس سره هغه ژمنې کړې وې چې د پارلمان کار نه وي.
یو خو د خلکو اصلا دې باندې سر خلاص نه، زیاتو خلکو چې د پارلمان دندې څه ده، او بیا چې ځینو خلکو خلاص هم ده، هغه هم د دې خلکو پارلمانیانو یا دې خلکو کارونو ته چې ګوري، دوی د قانون جوړوونکو په توګه برخورد نه ده کړی، چلند نه ده کړی، یا ابي اخل دوی وکیلانو خپلو خلکو ته نه دي ویلي چې زمونږ دندې څه دي. لکه دوی اکثره په خپلو انتخاباتي کمپنیو کښې هغه ژمنې خلکو سره کړی دی چې اصلا د دوی په واک او صلاحیت کښې نه راتللي، نو طبعا دوی چې کله غټې ژمنې کوي خلکو سره او دلته پارلمان ته را ځي، نو بیا هغه کارونه دوی پورې هېڅ اړه نه لري، نو خلک فکر کوي چې دوی خلکو مونږ ته دروغ وویل، اعتبار د پارلمان او د خلکو ختم شوی.
د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي د پارلمان غړي باید د خپلو سیمو، کلیو او ولایتونو د ولس مسالې په پام کې ونیسي او له خلکو سره په رابطه کې واوسي.
کله چې سړی پارلمان ته را ځي، نو هغه باید خپل ولس سره، خلکو سره مسلسل رابطه وساتي، د هغو خلکو ستونزې، مشکلات او دا ولسي کارونه باید سره سنبال کړي. ابي اقل که نور هېڅ نه وي، هر وکیل باید یو ولسي دفتر ولري، یو ولسي نمبر ولري چې خلک وکولی شي د هغو له طریقه دوی سره اړیکې ونیسي. خو دلته چې مونږ ګورو، رپورټونه ګورو، د خلکو هغه نارضایتۍ کچه ګورو، نو دلته اکثره داسې وکیلان دي چې اصلا خپل ولایت ته تللي نه دي، خپل کلي ته تللي نه دي.
خوشحال خلیل د پارلمان د سم فعالیت نه کولو یو لامل دا هم بولي چې په پارلماني انتخاباتو کې ډېر زورواکان هم وکیلان شول چې د ولس غوښتنو ته یې لومړیتوب نه ورکاوه.
بله خبره دا ده چې دلته زیات شمېر وکیلان هغه انتخابات کښې موسو دغه دوه دورې دي کښې ځینې زورواکان راغلل، ځینې خلک په رشو هغه په تقلب او په اختلاف راغلل، نو دغه شین د دغه پارلمان په مشروعیت سره صدمه رسولې ده. کله چې بیا دا انتخابات هم جنجالي شي او په مجموع کښې دغه ډیموکراتیک پروسه باندې د خلکو اعتبار او راکټه شي.
ټاکل شوی چې سږ کال په افغانستان کښې پارلماني انتخابات وشي. که په تېرو دوو پارلماني ټاکنو کښې د پارلمان غړو د ولس غوښتنې په سم ډول نه دي پوره کړې، نو ولس ته څه په کار دي چې په کوم اساس دا ځل خپل استازي وټاکي؟ خوشحال خلیل وایي لومړی خو ولس باید په هر صورت کښې په انتخاباتو کښې برخه واخلي، دویم دا چې ولس باید هغه کسان وټاکي چې پوهه ولري او د خپل کار کولو صلاحیت ولري.
انتخاباتو باره کښې یو ډېره مشهوره جمله داسې ده، که ته په انتخاباتو کښې اشتراک وکړې که ونه کړې، که نه نو که ته اشتراک ونه کړې، نو هغه ستا چې خوښ نه وي هغه سړی به انتخاباتو ته را ځي. نو هغه نه ښه ده چې ته په انتخاباتو کښې برخه واخلې او هغه کوم کس چې تا ته ابي اقل دي ځینې کاندیدانو له منځه مطلوب ښکاري هغه ته رایه ورکړې، نو هغه سړی به څنګه پېژنې؟ هغه به هغسې پېژنې چې د هغه ژمنې به ګورې، تعهدات به یې ګورې، کار به یې ګورې. که ته وغواړې که ونه غواړې، نو ته پارلمان کښې باید نماینده ولرې، او نو چې نماینده ولرې یو څوک را ځي که بل څوک راځي ستا په سرنوشت باندې، تا برخلیک باندې پرېکړه کړي تصمیم نیسي، نو ښه دا ده چې ته ښه سړی پارلمان ته ولېږې، او د فساد او د دغه د تقلب یا نور درغلې چې که چېرته ممکن وي دا مسایل شته، نو د دې مخنیوی خلک کولی شي، ولس کولی شي چې پارلمان ته هغه کسان ولېږي چې هغه اول خو پوهه ولري، دوم دا ده چې تعهد ولري خلکو سره، دریم دا ده چې هغه کار چې ځای ته پلېږي د هغه د کولو صلاحیت ولري، یا بل مستقیماً خلکو سره په تماس کښې وسي، د دوی له منځه راپورته شوی ته شي او د دوی غوندې د دوی غوندې فکر وکړي او د دوی مسایل
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي چې که ولس د قومي رابطو یا پیسو په ذریعه کسان منتخب کړي، نو بیا نه یوازې خپل ځان ته تاوان رسوي بلکې د افغانستان راتلونکي هم خرابوي.
که چېرته دلته مثلا دوی په قومي رابطو، مثلا په ګوندي رابطو یا نورو ځینې رابطو په حساب باندې د پیسو د نورو مسایلو په سر باندې یو چا سره کېږي، نو خپله آینده هم خرابه شي او د افغانستان آینده هم خرابوي. لکه مونږ تاسو ګورو همدا اوس داسې وکیلان شته چې اصلا پارلمان ته را ځي نه، یا حاضري نه ورکوي، خپل کلي کور سره رابطه نه لري، نو بیا داسې یو شی هم نهسره موجود نه ده، داسې لار هم نهسته چې هغه وکیل بیرته سړی پارلمان نه را وباسي.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک په اړه معلومات درکړل. تاسې واورېدل چې د افغانستان ولس د پارلمان له کاره راضي نه ښکاري. پوهان وایي په تېرو دوو دورو کې د افغانستان پارلمان خپلې ډېرې دندې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. د دوی په اند د افغانستان ولس باید د پارلمان په سږنیو ټاکنو کې داسې استازي منتخب کړي چې په ولس کې ریښه ولري، پوهه ولري، د خپل ولس له مسئلو او اړتیاو خبر وي او د هغوی اړتیاو د پوره کولو صلاحیت ولري. دا و نننۍ خپرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.